د مشر ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په کوم کې د بدنې د پیخي د غرض په خبر پښتونخوا او پاکستان کې د ګرانۍ د بیانو د هرتال او دغه سې نور هم یو شمېر موضوعات لرو او تر هڅه مخکې ورزو من وښاته چې تاسو د تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړئ.
د خبرونو سرټکی په کورمه کې د یو قبایلي مشر په ګډون درې تنه وجل شوي. پخواني ولس مشر حامد کرزي د طالبانو یو وار بیا غوښتنه کړې چې لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي پرانیزي او امریکا یوکرین ته د نورو یو ارب ډالرو امرات وسله ورکوي. د خبرونو تفصیل پرون په کورمه کې د یو قبایلي مشر په ګډون درې تنه په هدفي برید کې وجل شوې دي. کورمه کې د ژغورنې د ادارې یو دوه دوه مشر اشتیاق حسین بیګام شالړی ټول د حق درې ملک مومن خان ماسپخین محل د خپل ملګرو ترڅنګ له پاړه چنار د سده په لور روان وو چې په کوټکی کې وسلوالو په ګاډي داسې وکړي. په دې برید کې یو تن جوبل شوی هم دی. اشتیاق حسین زیاته کړه
مړو کسانو کې ملک مومن خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستخه کې ریسکیو 1122 کوروم ټی ایچ یو هسپتال سده ته منتقل کړي.
ملک مومن خان د قامی امنیتی شورا ځای مشر او په ورستۍ بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو. د اهل تشیع مقامی تنظیم انجمن حسینی د برید غندل او د بشرو منګلو ځای مشرانو حکومت ته دړه کور کړي چې کله د ملک مومن خان په وجنه کې ککل کسان زر تر زر وننیول نو په احتجاج بلاس پوری کړي. ځای پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د برید چا کړی دی. په پاکستان کې یو وار بیا د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه وشوه. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې دا نوې نرخونه د جون لږ پاړه سمې څخه عملي کیږي. د نوموړي په وینا د پېټرولو په نرخ کې د سلیل شتو روپو له اضافه سره یو لیټر سکم 204 دیش روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې د 950 روپۍ اضافه سره یو لیټر صد پاسه 235 روپۍ ټاکل شوې ده. همدارنګه نوموړي ویل چې د خاورو د تیلو نرخ کې هم صد پاسه 9 روپۍ اضافه شوه چې د یو لیټر نوې نرخ په یې صد پاسه 211 روپۍ ټاکل شوې ده. مفتاح اسماعیل زیاته کړه دوی پوهیږي چې د تیلو د نرخونو زیاتېدو له وجې به ولست مشکلات وي خو حکومت د اقتصادي بحران نه د بچ کېدو لپاره بل چاره نه لري. یاد دی چې د وفاقي حکومت په تیرو شلو ورځو کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې درې واره اضافه وکړه. تیر ورځ د پیښور له ځلی انتظامیه سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس د خار د نانوایانو هړتال پای ته ورسېده او له نن څخه یې خپل کار پیل کړی دی. د پیښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه بیګام شالړی وویل چې د یوې ډوډۍ نرخ د 15 روپو په حساب برقرار پاتې شو. البته د وړو ګیس او کرایانو ګرانېدو له وجې د ډوډۍ وزن 115 ګرامه کم کړل شوی دی. د یادونه ده چې د پیښور نانوایانو د ګرانۍ لوجې د جون له اتمې احتجاج پیل کړی وو. غوښتنه یې کوله چې د یوې روډۍ نرخ یې 40 روپۍ وټاکل شو. دوی د جون په 15مه په ټول خار کې د احتجاج په توګه تنورونه بند کړي وو چې لوجې عام خلکو ته مشکلات جوړ شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا غوښتنه کړې چې لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي پرانیزي. کرزي د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دینی عالمانو د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی او لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړی دي چې لوجې د هیواد دننه او بهر له فشار سره مخ دي. خود طالبانو سرپرست حکومت وایي له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو پرانستلو په لړ کې د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر دا چې امریکا د جون په 15مه د یوکرین لپاره د نورو خواو شا یو ارب ډالرو د وسلو ورکولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په ختیځه سیمه دونباس کې د روس د بریدونو په وړاندې له غربي هیوادونو د لا نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل خپل یوکرینی سیال ولودیمیر زیلنسکی ته یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې واشنگټن به ورسره مرسته کوي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل د جنگ د یوکرینی خلکو ژوند ویجاړ کړی او امریکا د دوی مرستو ته ژمنه ده. د خبرونو پای
فبونه مولا مشال رادیو ورزل چې منور شاو وړاندې کول تاسو یې زبک پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري په کورم کې د یو ځایي مشر په ګډون د درې کسانو تر وژل کېدو وروسته یو ځایي مذهبي عالم وایي دوی به پر امن وي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیږو. موږ به د صبر او د تحمل نه کار وکړو.
او دا به هم واوري چې په سوات کې خلکو ولې د موټروې جوړولو ضد مقدمه عدالت ته وړي.
ټول موټروے کدی اویا فیصد لار جدا دا په زریز مکو کې دا په باغونو کې دا په کورنو له پاسه دا او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه دا عدالت کې چیلنج شو.
او دا به هم وره چې په پیښور کې نن بیان نو هر سال ولی کړه وو ولی ختم کړ.
نن سبا چې نو ریډ د وړو 10,100 ریډ ته نو ډیر نمبر په دې کې خفم دي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردوونکو تیر ورځ په کورمه کې وسلوالو د یو ځایي قبایلي مشر په ګډون درې تنه وجلي او یو جوبل کړی دی. په دې ضلع کې د ژغورنې د ادارې یو دوه چارواکي وایي ملک مومن خان ماسپښین مهال د خپلو ملګرو تر څنګ له پاړه چیناره د سدې پر لور روان و چې په کوټکي کې وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی. پولیسو د ناڅرګند کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او وایي پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د طارق کورکزی په دې راپور کې.
په کورما کې د چهارشنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو قبایلي مشر ملک مومن خان له خپلو دوو نورو ملګرو سره مړ کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکو 1122 چارواکی اشتیاق حسین مشال لوډیو ته وایي تیر ماسپښین د حقدارې ملک مومن خان په خپل ذاتی ګاډي کې له پړه چیناره د سدې په لور روان و چې ورباندې په کوټکي کې وسلوال برید وشولو چې پکې د هغه په شمول درې تنه مړه
او یو بل ژوبل شوی دی.
په پکې مین ټن پړه چینار روډ باندې څه نامعلوم افراد ګاډي باندې بیر کړی دی. اطلاعات مطابق واقعي کې درې کسان مړ شوي دي او یو کس پکې زخمی شوی دی. مړو کسانو کې ملک ممین خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستي خاکي ریسکیو 1122 کوروم THU هسپتال سدې ته منتقل کړی دي.
د شاوخوا 500 کالو ملک مومن خان د نېشنل پیس کونسل تنظیم مقامی چیئرمین وو او هغه په بلدیاتی ټاکنو کې د کونسلر په څوکۍ هم منتخب شوی وو چې داسې د قبایلي مشر رجحان د سیمې امن او ترقۍ د سیاست په لار حاصلول وو خو پرون یې وویشتلو چې ورباندې عام ولس خفه او په تشویش کې شوی دی. د بشرو ځایي مشر قیوم منګل مشال لوډیو ته وایي د ملک مومن خان له چا سره ذاتی دښمني نشته ولې بیا کومه خبره ده چې هغه لمن زیوړو. قیوم منګل دړک ورکړي که حکومت د پیخي محرکات په ډاګه نه کړل او بلدا چې د قبایلي مشر قاتلانی و نه نیول نو احتجاج به پیلوي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګردي تنظیمونه شته دي لګیا دي د کورم امن خرابولو کوشش کی حکومت تی وقت د فورن په دې باندې اکشن وغوښتل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یوته ور.
بلخوا په کوټکی کې پر ځای مشر شوه وسلوال برید د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنه حسینیه په سختو ټکو غندلې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په علاقې کې قائم د امن خرابولو لپاره شوه او سره غوښتلی چې یاد پیښې ته شې سنی رنگ په ورکولو حکومت د ملوثتنانو خلاف کاروای وکړي. د دې ترڅنګ د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان منګل هم یاد پیښه د سیمې امن خرابولو یو سازش بللې او هغه پر ځای خلکو غږ کړي چې څوک دې یاد مقصد په کامیابیدو کې مدد کوونکې جوړ نشي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو. موږ به د صبر او د تحمل نه کار وکړو. دا وڑوکه غونتی پیغام دا ټول د مودی تری منګل نونی ساتر اسلام آباد پوری څومره کوم چې پروت دا ټول کوم ته مدا پیغام ده او دا پیغام چې زو ور کوم د مکمل د کوم په مشورې سره ور کوم مکمل کوم مشور سره در سم موجود ده
موخ سره په دغړه د پولیسو ځای مشر محمد خان خبره وکړي او نه د ضلع انتظامی مشران اور ته خپل دریس را کړو. البته یو امنیتی چارواکي د نمنه خودلو په شاد مشال لډیو ته وویل پولیسو تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي چې د پیښې ذمواران زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د یاد پیښې ذمواري چا په خپل سر نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې قبایلي مشرانو د وژلو دغه رنګ پیښو مسؤلیت څو وارې تحریک طالبان پاکستان منلې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لړیو ته غوږستی اوریدونکو، پاکستان حکومت یو وار بیا د پیټرولي مصنوعاتو یا تیلو په نرخونو کې اضافه کړې چې په نتیجه کې د پیټرولو د یو لیټر نوی نرخ څه کم 240 روپۍ، د ډیزلو څه د پاسا 230 او د خاورو د تیلو د یو لیټر نرخ 211 روپۍ ته ورسید. په تیرو 40 ورځو کې درې وارې د تیلو نرخونو کې اضافه شوې چې له وجې ولس وایي له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي. حکومت بیا وایي د خلکو د مشکلاتو احساس لري، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د تیلو نرخونه سیوا کول یې مجبوري ده. پاره نور تفصیل له سیمې د مشال لري خبريال غلام بوسرا کوي.
د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل تیر شپه یو ځل بیا په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان وکړو او د تیر شپې د 12 بجو نه په پېټرول پمپونو کې نوې نرخونه عملی شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر وویل چې د پېټرولو نرخ 40 روپۍ زیاتوي او د نورو پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه یې هم زیاد کړل.
24.03 پېټرول کی قیمت بڑھ کے 233.79 ہو جائے گی.
39.233.83 روپے درے پیسے زیادہ ولو سر بعد پیٹرول نرخ 233 روپے او نہ اتیا پیسے شی. د ڈیزل قیمت پ یو کم شپے تے روپو زیادہ ولو سر صد پاسا 233 پیتے شو. د خاور د تیل قیمت صد پاسا 29 روپو زیادہ ولو سر صد پاسا 211 روپے شو. مونږ ته معلوم ده چې دے سر گرانی راضی خلکو ته تکلیف وی، خو مونږ مجبور یو. دوی ملاره د تباهی وا او مونږ به هیواد هغه لوري ته نه بوزو.
اسے مہنگائی بھی ہوگی، ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا. ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے.
پتیرو شل ورځو کې دا دریم ځل دی چې وفاقي حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې دا ډول لوی لوی اضافه کړی ده او پتیرو شل ورځو کې د پېټرولو د یو لیټر نرخ 40 روپۍ زیات شوی دی او د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي سره په هیواد کې د نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوی دي. د ګرانۍ په وجه اولس هم په بیا بیا له حکومت د ګرانۍ د کمولو غوښتنی کړی دي او د پېښور قومي جرګې لخوا هم په دې لړ کې غونډې او احتجاجونه ترسره شوي دي. خو په اسلام آباد کې تیره شپه د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل سره په شریک خبری کانفرنس کې د پېټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وویل چې د هیواد اقتصاد دا مهال د پېټرولیم مصنوعاتو په سر نوره سبسیډي ورکول نشي زغملی، نو په دې وجه یې دا فیصله کړې ده.
کہ ہم تقریبا 9 ملین ٹن پیٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور 8.8 ملین
ہر کال 9 ملین ٹن پیٹرول او اتا شریعت میلیون ټن ډیزل درآمد کوو. د نړیوال قیمت سره سم کمون د دې نرخ نه زیاتوو نو هر میاشت به پرې د خزانې نه سل ارب روپۍ سبسیډي ورکوو، یعنی په یو کال کې به پرې 1200 ارب سبسیډي ورکوو. اوس 1200 ارب څومره لوی رقم دی؟ د دې اندازه داسې ولګوئ چې د ملک ټول د دیپا سالانه بجټ 1500 ارب روپۍ دی.
اس ملک کا دفاع کا کل بجټ جو ہے وہ 1536 ارب ہے.
یاد دیوی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د غوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ په سر په موجوده اتحادي حکومت نیوکې کوي، او دوی وایي د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه د هغوی د 3.5 کلونو په تیر حکومت کې هم نه و شوي. هو موجوده حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په پالیسیو نیوکی کوي چې د اقتصادي ثبات لپاره کوټلی تګلارا نو جوړ کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
اردوونکو د پېښور نانوایانو وروسته له هغې خپل هر سال ختم او له نن څخه یې خپل کار پیل کړ چې تېر ورځ یې له انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. د ښار نانوایانو د جون له 8 راهیسې احتجاج پیل کړی و چې د وړو ګیس او نورې ګرانۍ له وجې د یوې ډوډۍ نرخ د 1500 روپو نه 40 روپۍ مقرر کړي، خو د انتظامیه سره په خبرو کې نانوایان سلا شوي د یوې ډوډۍ بیه به پر خپل ځای یعنی 1500 روپۍ وي، البته د ډوډۍ وزن 115 ګرامه ته راکم کړي. په دې هکله نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د جون په 15مه د پېښور د نانبایانو کاربندیز د ضلعي انتظامیه سره د کامیابو مذاکراتو وروسته پای ته رسیدلی دی، او د نن څخه نانبایانو د معمول مطابق خپل تنورونه بیا پرانستلی دي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ډوډۍ نرخ د 1500 روپو په حساب برقرار ساتلی شوی، خو د اوړو د ګرانۍ په حساب د ډوډۍ وزن د 115 ګرامو پورې راکم کړی شوی دی.
مونږ ورته چیرې دا بابا کې دا یو طریقې کار دی، مونږ به هغه پروسس کوو. د هغې اندازه به مونږ کوو چیرې د اوسنی د سوګیس ریټ سره د کرایانو سره او د وړو ریټ سره څه ریټ دا کیږي. بیا په هغې کې باقاعده یو کمیټي جوړه شوله او په دې باندې مونږ کنوینس کړلو د کمشنر پېښور ډویژن ریاض خان مسعود زیر قیادت دا مذاکرات شلو، او د سرکاري نرخ مطابق 115 ګرام روټۍ وزن 1500 روپۍ مقرر شو. په دې باندې به عمل درآمد جاری شي.
په پېښور کې د پرهادلي په نوم یو نانبایی وایي د هغوی په حساب د ډوډۍ د نوی وزن اوس هم د هغوی په ګټه نه دی، خو فلحال د هغوی د تنظیم مشرانو ورسره دا منلی ده او خپل هړتال یې ختم کړی.
نن سبا چې نوی ریټ دی د وړو هغه د 7100 7200 ریټ دی، دا زمونږ 150 130 ګرام او 20 روپۍ ریټ و. هغه حکومت مونږ 105 ګرام 15 روپۍ ریټ راکو، نو ډېر نه مویل په دې کې خفم دي. نو ګورو به چې مشرانو هلته خپل ځان تم قتل او خپلې پارټۍ تنظیم تم قتل.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په بیا بیا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د نورو قرضو اغیستلو په وجه په پاکستان کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالي مخ په زیاتېدو دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا دغلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اردن کو د پیښور های کورټ دوه کسیز بینچ پرون د سوات موټر وی په اړه اوریدنه وکړه چې پکې یې په دغه پروژه تر بل حکم پورې کار بند کړی او په دې کې یې له صوبایي حکومت وضاحت غوښتی. دا په داسې حال کې ده چې د سوات کابل تحصیل خلکو وروسته له هغې های کورټ ته رجوع وکړه چې د دوی په وینا د ډیرو احتجاجونو باوجود یې حکومت خبره نه اورېده. دی وای دا موټر وی یې د کروندې په ځمکو تیریږي، په کار ده چې د سیند پر غاړه غیر آباد برخه باندې تیر کړل شي. بلخوا حکومت وای د خلکو سره په مشوره به دا موټر وی جوړوي. د سوات موټر وی منصوبه په 2013 کال کې پیل شوې وه چې تر چکدرې پورې مکمل شوې هم ده. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د پیښور های کورټ د کسیزه بینچ د شروع په ورځ د سوات اکسپرس وی جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولی او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلی. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه بانډې اوسیدونکی پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعی دی مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټر وی جوړولو په ضد دوی د 1300 میاشتو راسي مظاهرې او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلې شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچ کول لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
کړو یو د کوزی بانډې بری بانډې ننګولۍ د کوزی بانډې مدثر خان په نوم، د بری بانډې محمد ظاهر خان په نوم او د ننګولۍ پتی الله خان په نوم دا درې کیسونه موږ داخل کړو. نو موږ خو څنګه هلته ولاړو نو اجد صاحب چې څنګه ووایي چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته ووایي چې لکه دا ستاسو غلطي ده ما دې له سټې ورکو.
د سوات قومي جرګې غړی حاجي زاید خان چې څو ورځې وړاندې د اکسپرس وی جوړولو په ضد سیدو شریف په دودیار کې لوی جرګې ته وینا هم کړي، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکې دا ټول موټر وی تدې 80% لاره چې ده په زرعي ځمکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورنو له پاسه ده او د دې متبادل شته. نو په دغې وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو او عدالت په هغې باندې فی الحال سٹے ورکو چیر پدی کے با زریز مکو دا قانون مطابق با پدی کے آبادیانی یا سڑک نشی جوڑے دے دغشان دا دی اول انوائرمنٹل سٹڈی پکارو دا غیر رپورٹ پکارو. نو دا ترو سپورے دا دی انوائرمنٹل سٹڈی نشوی نو دا دا انوائرمنٹل ایکٹم خلاب تے دا گلوبل وارمنگ قانونم خلاب تے.
د سوات موټر وی جوړولو د عدالت په فیصله د صوبای اسمبلی غړی او د سوات ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سوات اکسپرس وی لپاره بجټ ورکړی شوی، دوی به د عدالت حکم مني او هڅې به کوي چې سوات اکسپرس وی جوړ کړي.
سټی اور کول ما بخال سب در در زمون په ملک کې څومره خلک اوسي در سړي اخته او عدالت هم ان شاء الله فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. موږ هم بیا موایو چې هر زمونږ د ذات ته پاره موږ د چانه سجداد نه لو نه موږ خپل ذاتي خپل څه جوړو موږ د قوم د مفاد فیصله ده او چې سړک جوړه خامه خامه سپزمه کبه راځي نو چې څه فیصله وشو خو بس موټر وی د خامه خامه جوړیږي او اتفاق رای به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سوات اکسپرس وی جوړولو پروژې کار شروع کړی چې د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتره دی او دغه لپاره 85 ارب روپۍ ایښودې شوې. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اکسپرس وی سړک جوړولو باقاعده پرانسته کړې او په دغه محلي میډیا ته ویلي ول چې د کې 20 ارب روپی د خلقو د ځمکه لپاره اخو دی شوی چې پکې سه کم 50 ارب روپی د سواد ډیپټی کمشنر ته حواله شوی چې د خلقو د ځمکو ادایګی دی وکړي. خو په دغه منصوبه د سواد باس خلق اعتراض کوي چې د ایکسپرس وی سړک زیاتره د خلقو د کروندې باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دی بدلول وکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوزونکو د خیبر ضلع د زراعت د څانګې چارواکي وای په تیراو خو شاسیمو کې د زری زمکو د بیا بحالی چاري پیل کړي او هله دا چې ډیر زر بار د سیمو خلک یو ور بیا د پخوا په څیر خپل کروندې ګټه قستل پیل کړي. دا په داسې حال کې دا چې په تیراو میدان سیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیاتو پر مهال په زرګونه کورنۍ کړه شوي وي او تر ډیر مودې د بې کورۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو کلونه پس چې بیا دا خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شول نو دوی نه یوازې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي ګیله کوي بلکې ځمکې یې هم شاړې شوي چې په نتیجه کې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمه وایي چې په تیرا او خوشا سیمو کې چې د جګړو او وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت کومې د کرکیلې ځمکې شاړې شوې هغه بیا آبادوي او زراعت به پکې بحالوي. د جون په 15 نیټه د خیبر ضلع د زراعت محکمې اسیسټنټ ډایرکټر ضیاءالاسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل
12 سال پس تلیری کوم د مهربان کلا ورتوی دې سره چې مخ مختلف کوم کومونه پرت دي کومونه راغلي کو کې خېلی کمر خېلی کمر خېلی او دې کومونه زمکه خاصه کته وګوره داز مکه خو سپ دوا دو نیم درا اکړه باندې پرتا دو او داز مکه داسې دي چې افټر 12 ایئر لکه 12 سال نه پس داخله کو پاس تلی دي مونږ سره 200 اکړه مونږ جوړال ته خط هم تقسیم کړو او د اسلامیک ریلیف چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دا ای په هیلپ سره د مونږ فارم سروس سنټر دی بڑے ٹریکٹر کار کوي بڑے چلته مونږه 400-500 اکړه زمکه آلته مونږه دی ته جوړو چې کومه زمکه غیر آباد دی ابا بدی ته راولو او په باندې کار روان ده 400 اکړه زمکه به آبادیږي ان شاء الله.
ضیاءل اسلام زیاته کړه چې هلته به د زیتونو باغونه هم لګوي او هڅه کوي خلک ترې ګټه پورته کړي
او دنه پس ان شاء الله مونږه د زراعت محکمه سره زیتونو سکیم ده زیتونو باغونه بلګو ان شاء الله به د غیر مکو باندې دنګلی زیتونو قلم قریبا کو ان شاء الله او مونږ پورا کوشش دی زراعت محکمه کې مونږ سره شي وي او چې مونږ سره سپرویژن می سوي ان شاء الله دې خلکو مونږ به هیلپ کوو او دنه محکمه غنم تو خو مور کړهو دنه پس کې د شي هوجر ارګنایزیشن راشي ایا مونږ سره اګریمنت وکي هغه ټریکټر بال تک کار کوي ان شاء الله.
د تیرا کا خیلو یو مشر اتاولا پر دی وای چلتا وس هم ډیر زمکی شاړي پرتی یو پکار دا حواری سره سره د اوبو بندوبست هم وشي
او ډیر زیات زمکه اوس هم بنچر پرته دا زمونږ د حکومت نه د حاضر وخت د حکومت نه زمونږ د انجیو ز چې کوم څومره هم د ارګنایزیشنز دي د دې طرفه مونږه دا ډیماند کوو دا اپیل کوو چې زر ته زر د مونږ ته زمکه حواله کړي شي او د دې اریګیشن او د اوبو رسایي ممکن کړي شي ځکه چې مونږه اوبو رسایي ممکن شي نو مونږ به زراعت وکړو او کار به زمونږ روان شي. زراعت سره د هر یو کور د داسې لکه یو معیشت ته او معیشت جوړول بهتري راوستل نو دا د کور د ننه د نغري د غاړې حالات بدلوي نو کومګو ګورو د هر یو کسب قبایلی سیمو کې جرب دو جرب درې جرب از مکشته ده کدی ته مونږه صحیح طرز باندې د اوبو رسایو کو اور بیچ او چکم زمونږ تخمونه دي دا ورته حواله کو بیا د ټولنه زیات کومګه داسې وکو چې کم د حکومت د طرف ای د ان جی او د طرف ای د اګریکلچر ایکستنشن د طرف ای چې کم د زیتونو باغونه دي هغه ولګيږي نو دا به ډیر زیات یو انقلاب راشي په زری چې کم زمونږ غده فیلډ ده.
د خیبر پتیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي، خو اوس پوځ ادعا کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لړیو ته غوږستی په روستنی مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو اوس لږ شپه کې 12 بجې کېدونکې دي او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
پرون په کورمه کې د یو قبایلي مشر په ګډون درې تنه په هدفي برید کې ووژل شو. د کورمې د ژغورنې د ادارې چارواکي وایي د حق درې ملک مومن خان ماسپښین مهال د خپلو ملګرو تر څنګ له پاړه چناره د سدې په لور روانو، چې په کوټکي کې وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې. په دې برید کې یو تن جوبر شوی هم دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی. د پېښور هایکورټ د سوات موټر وے جوړولو چارې تر بل امر پورې ځنډولي دي. په دې لړ کې پرون د هایکورټ دوه کسیزه بینچ د اورېدنې پر مهال له صوبایي حکومت وضاحت هم غوښتی دی. دا مقدمه د تحصیل کابل کوزې بانډې خلکو عدالت ته وړې ده. دوی وایي چې ډېر احتجاجونه یې وکړه. حکومت یې د کروندې په ځمکو دغه موټر وے تېروي او دوی غواړي چې د سیند په غاړه تېره شي، خو د خیبر پښتونخوا په وار وار ویلي دي چې د خلکو سره په صلاح او مشوره به دغه منصوبه سرته رسوي. د افغانستان په پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي پرانیزي. نوموړي د جنکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو د جنکو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. طالبانو د تېر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی او له شپږم ټولګي پورته جنکو ښوونځي بند کړي دي. او بل خبر دا چې امریکا د جون په 15 د یوکرین لپاره د خوښه یو ارب ډالر نور وسلو ورکولو اعلان وکړ. په داسې حال کې دا چې یوکرین په ختیځه سیمه دونباس کې د روس د بریدونو په وړاندې له غربي هیوادونو د لا نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي خپل یوکرینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ته یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې واشنگټن به ورسره مرسته کوي.
مشال رادیو ته غوږستی د منور شاج تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن وایي لویدیز باید یوکرین ته د وسلو ورکا چټک کړي. دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانستلو پر مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز دې د روسیې پر ضد د یوکرین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
ښاغلی آسټن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیي سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زیلنسکي ته به په مادرید کې د ناټو په سرمشي ځکه د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې نیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونه نیسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته، او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوردونکو د بنو په بکخیل کیمپونو کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې حکومت دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي، ځکه چې ورځ تر بلې یې مشکلات زیاتیږي. دوی د اوبو د بجلۍ د نشتوالي شکایتونه کوي. کډوال زیاتوي چې په کیمپ کې به له وړاندې نه میاشتو د شمالي وزیرستان کډوالو ته مالي مرستې او نور سهولتونه ورکول کېدل، خو اوس له افغانستانه ورغلو کډوالو سره مالی مرستې نه کیږي او هغوی په خپل سر ژوند تیروي. بلخوا چارواکي وایي چې په بکخیلو کیمپ کې کډوالو سره پوره مرستې کیږي. نور تفصیل دانش اجمل په دې راپور کې.
د بنو په بکاخیل کیمپونو کې د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته دې زر تر زره ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د جون په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په بکاخیلو کې د کډوالو دوه کیمپونه دي چې پکې شاوخوا شپږ زره کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې په یو کیمپ کې له وړاندې نه د کډوالو 2000 کورنۍ میشتې وي، خو اوس ورسره نږدې له افغانستانه د ورغلو کډوالو یو بل کیمپ هم جوړ شوی چې پکې شاوخوا 4000 کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ کې د ټولو کډوالو ژوند ګران دی، خو په دې وروستیو کې له افغانستان نه ورغلي کډوالو ته مالي او نورې مرستې هم نه ورکول کېږي چې له وجې هغوی مشکلات لري.
بنو باقی خیرے کیم تک کم تو اس پر ریپیز آگلی آگے تلین آغاد مشکلات آزے چھتر اوزا پیرے 12,000 کے کم منت لی دی آغاد ایتا ندی شوئے لکا کم چنورا ریپیز تک جی دیتا 12,000 بلکل آپ ایتے نکی دی رشن اینا ویتا میں نوی دی آلتا اوبا نستا اوبا دی دا داتے 40-50 کلیمیٹر نا لرنا روری پا ٹینکر کے ویتا روری آلتا یواب تی پاچی کمادو پا 20-40 روپے پہ کرتا بھی نو غریب سالتا ہے پا ٹینٹینا کے زون تیرے بھی ردائی تنیم گایا کی بھی اور دا دیر مشکلہ دینا دی غمی پیلو دا بیائی گورنمنٹ بندی دا غتنا کی چھ خدا را جائے خال کے اتا کلا دیرا سن بچاد جدا خال پا عزت اخبالی علاقی تا وپاس والا دی
پا کیم کی یو بل کڈوال برکت خان چھ پا دی رستے ہو کل افغانستان نا کڑا شوی وی ویل چھ پا دی سخت گرمائی کی پا خیمو کی شون تیرے بھی اور برتا دیرا گران دا
تا مشکل آتا چی میش خیمی آنستا او خورکا دیر رستا کن زیدی دا تو اس افغانستان آر غلی ایس زرات من لیا لیا غرمت تخپن کاد تراتا دی نا پانکا ایلا دی نا بلخا ایلا دی در با در پر تیسا خیمی آر کدی وی تا اخپل پاد نا یاد میزا بغر پر تی بس پر کنا تا ملاج لازی نا خطا پاک برینا تا چا خطا تا لینا نا راز بابی خطا پاکم یوال از دول از کلا شیخ پل کرد نخطا ای بغر وقت رایی دو اتا داسر لاشا دا کم تایوان جی پل تاوان چی وقت کرد بیج
دا شمالی وزیرستان و سیدون کی لحکومت دا غختن هم لری چر دوی پسی موکی دا امنیت باوری کول رستو دی التا زر در زر استان اکل شی پا کیم که دا کدوالو یوم مشر عبدالوحاب مشال لیدیو تول چی حکومت ور سرا لبرو کی اختر رستو دستانور و شمنی کری بی خواغی تر او سانی دی پورا کری
دلته ته چکم دي زمونږ سره تقریبا 25-23-24 تقریبا داسې خاندانونه زمونږ سره ایډی پیس کښې بکاخیلو کښې پرته دي چې دا مونږ ټول متخیل او لوی سرګیدې سره تعلق لرو. خو مونږ دا ټولو نه غټه خبره دغه ده چې مونږ غواړو ټولو نه اول مونږ غواړو امن. د امن نه بار زمونږ صحت، زمونږ تعلیم، زمونږ اوبا، زمونږ سکول، زمونږ کالج، دغه مونږ ټول غواړو. دا ټولو نه وړاندې وړاندې چې مونږ کوم ضروریات دي ټول نه غټ ضرورت زمونږه چې کوم دی امن دی. که مونږ دا هلته کښې د ستر امن نه وي نو مونږ خو دا وایو چې مونږ دلته کښې په ټرین کښې بهتر یو نه هلته کښې چې امن نه وي.
د بنو په بکاخیل کیمپونو کې زیاتره کډوال د شمالي وزیرستان د دتاخیلو دي. د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو په اړه مې ډپټي کمشنر شاهد علي خان د دې زلنې نه د صوبایي اسمبلۍ غړو میر کلام وزیر او محمد اقبال او دغسې د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ سره مې د رابطې هڅه وکړه، خو ټیلیفون یې اوچت نه کړ. بلخوا د آفتونو پر مهال د نظم ادارې یا PDMA او چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به دا کډوال په شمالي وزیرستان کې بشپړ امنیت رستو ستنوي. نوموړي زیاته کړه چې په بکاخیلو کیمپ کې د کډوالو لپاره یو سکول او درې روغتیایي مرکزونه دي. عمران وزیر دا هم وویل چې په کیمپ کې د اوبو لپاره ټیوب ویل دي. حکومت کډوالو ته هر میاشت د خوړو لپاره 8,000 روپۍ او د نورو خرچو لپاره 12,000 روپۍ ورکوي. خو نوموړي دا هم وویل چې له افغانستان نه ورغلي کډوال په کیمپونو کې ژوند نه تېروي، نو ځکه ورسره حکومت مرستې نه کوي.
بکاخیلو کیمپ ته خو مرستې نه کوي، کیمپ نه بهر دي
خوبیات کڑوالو تا کمیٹی مشر ملک رحمت غلام د عمران وزیر د خبرو په جواب کې ویل چې افغانستان نه ورغلی شاوخوا سلور سره کورنۍ په بکاخلو کې دي او پی ڈی ایم ای او نورې حکومتي ادارې ورته اس پام نه کوي. د پاکستان پوسټ د 2014 کال د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو پیلې دورستو ګڼې کورنۍ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو او د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې. په دې کې ګڼ کسان د بنو بکاخیلو کیمپ ته هم ورغلل. په شمالي وزیرستان کې په 2018 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو ګڼې کورنۍ لا هم په بکاخیلو کې دي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوا.
الوی گورگن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه 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 خدای ته وای دی نو چې پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو ته غوږستي او اوریدونکو وس زو کوټې ته په بلوچستان کې کمیونټي استادانو په احتجاج لاس پورې کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نوکری دی ورله پخې کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې دغه اختیار له دوی سره نشته دی. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
د دې استادانو په وینا چې د بلوچستان حکومت د ورلد بینک یا نړیوال صندوق په مرسته په کال 2000 کې د صوبې په لرې پرتو او بیا په خاصه توګه په هغه سیمو کې د کمیونټي استادانو په نوم یو پروژه پیل کړې وه، چیرې چې لمخه سکول نه و او نه هم هلته د ماشومانو د درس ورکولو لپاره استاد موجود و. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کمیونټي استادانو د اتحادیې صوبایي سکتر ارباب خان وویل چې د 45 کلو د تیرېدو وروسته لا هم دوی
بلوچستان حکومت یا پروجیکٹ مش دا و چې دا د درو کالو مایده د کنټریکټ درې کال بعد به تی د بلوچستان حکومت مستقلی د غدر کی تنخواه در کی نوټیفیکیشن میجر کی مش لګیا دو مقصد دا و چې مش بیروزګار او مش ډیگری ولې نوکری نه وي مش ویل چې دا زمر د کلی لوکل سکولونه دي مش به دا پالو کو چې مش مزید مستقل هم سو دا کښنان ماشمان به بی تعلیم نه پاتې په دور دار علاقو کې په غرو کې پاړو علاقو کې مش د لیر چې 3 کیلومتر سکول مش پاغه کی تعلیم در دازا پور را ورساوی د مش سو وسو ماشمان پاره دی په کالجو کې دی په لیویزو کې په پولیس کې لګیدل دا چې کوم مش پاره غسیوی دی د مش سره په کمیونټي اسکولو کې وسوم اساتذه لګیدل داغه کمیونټي اسکولوس پاره غسیوی
د دې استادانو په ناش په ټولو صوبې کې د 650 زیات سکولونه دی او کله چې دا پروژه پیل شو نو هغه وخت د یو سکول او یو استاد پر بنسټ 650 استادان د درو کلو لپاره لګیدل وو چې لامل د ووج زرو څخه د زیات ماشومان لپاره د تعلیم زمینه مساعده سوی وه. په دې ترڅ کې د لورلای د کچ احمدزی د کلي یو استاد اکبر خان وایي چې د صوبې په زیاترو برخو کې د کمیونټي سکولو وروسته میډل سکولونه نسته او په نتیجه کې ډیری ماشومان پر مخ سبق نه سی ویلای.
ما سره تقریبا 35 ماشومان دي. دا تقریبا 2012 څخه ما سره لګیا دي. موږ له نرسري څخه به تر 5 پورې تر 15 پورې پرامري سټیج دی هغه موږ سره دی پرامري سټیج موږ ته وایي.
بیا دغه ماشومان چې بیا تی پنځه مې وای دغه بعد به چیرې
چې په کومه علاقو کې میډل سکولان نزی ماشومان هغه ځای ته لاړ او چې په کومه علاقو کې میډل سکولان نه نو هغه ماشومان چې دی هغه بیا مسؤلیت ذمہ داری کار کوي یا د کور کار کوي هغه د سکول څخه ډراپ آؤٹ شي دغه د تعلیم بیا یو تنظیم هم نه تا ټیم کې پر دې مجلس باندې ډیر زور کړی دی چې تاسو زموږ سکولان دی هغه میډل درجه ورکاستي تاکي چې کوم الکان یا نجونه هغه زموږ د سکول څخه ډراپ آؤٹ شي.
هغه زیاته کړه چې په صوبه کې د کمیونټي استادانو شمیره 915 ته رسیدلې ده. دغه ډول یې د شاګردانو شمیره د 6000 څخه اوښتې ده. د دې استادانو په وینا که حکومت دوی مستقله یا دایمي نه کړل نو ډېری استادان به د عمر په لحاظ تر وخت تیر سي. په دې اړه به غوږ سو یو بل استاد نقیب الله ته.
تنخواه دا چې هم ډېر لږ دي، کم په میټرک 20 دي، 20000 روپۍ دي، بس له 20 زمینې سره تر سلر 20000 روپۍ، 25000 روپۍ، چا چې ماستر ډیګري هغه تقریبا 25 دي. تقریباً سر چھتر ماشومان دیراسی زوریم سنگ مجبوریاں بالکل ناممکن
په احتجاج ناست د استادان غوښتنه لري چې حکومت دې د اتلسم ترمیم لاندې نه یوازې د دوی واک او اختیار و صوبایي محکمې تعلیم ته وسپاري، بلکې دوی ته دې په مستقله توګه کار ورکړي. په دې ترڅ کې د پښین یو ښوونکی فضل الرحمن زیاتوي،
ګورنمنټ څنګه خاص چې وایي دون منډې ترنډې دون خدمت دې بچانو دې ولس سره ملي لګیایو اوس دای په 6000 په 2000 په دا ګرانی په دا دغه کې، لیکن هغه ګورنمنټ هیڅ ریسپانس هیڅ شی نه لري. تنخواه یو بند دی، دوه میاشت د اوس تنخواه یو بند دی. تنخواه دغه وایي چې باید تاسو ول راوتلی از خپل حق لپاره بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن ایم ډی چې کوم دی، نو لحاظ زموږ دا خواست چې باید په دار کوم ګرانی کې ډېر ناجایزه ده د عوامو سره، خاص کر د ټیچرانو سره.
شونکو د غشتونو په اړه مشکله د بلوچستان د وزیر تعلیم نصیب الله مری سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د کمیونټي استادانو اختیار د صوبایي حکومت په لاس کې نه دی، ځکه چې دوی د گورنر تر ولکې لاندې دي او دا به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو صوبایي حکومت د دې لپاره د اسمبلی څخه قانون یا ایکټ منظور کړی نه وي. دوی د تنخواګانو مسله وه، هغه نن سیکرټري خزانه راوغوښتې، هغه ته مې وویل چې د دوی تنخواګانو مسله هواره کړي، ځکه چې د دوی تنخواوې د وفاقي حکومت څخه راځي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د ګورنر لخوا دا ستونزه نه وي راپورته شوې او د اسمبلی څخه اکټ نه وي پاس شوی، تر هغه وخته پورې دا مسله نشي هوارېدلې. د یوې پوښتنې په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر د دې خبرې هم اقرار وکړي چې تر اوسه په دې اړه و اسمبلی ته څه قانون نه دی راغلی. دلته د خبره یادونه وړ ده چې ورلد بینک یا نړیوال صندوق په کال 2014 کې دغه پروژه و وفاقي حکومت ته سپارلې وه، خو د کمیونټي استادانو په وینا چې د پاکستان په عین کې د اتلسم ترمیم وروسته د تعلیم د څانګې ټوله واک او اختیار و صوبې ته ورکول شوی دی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نمیلاو شدی بیو دلتا چوله کردم نو بد لگی کنا.
نو پا داسه که واقداران چه کبی؟
30000 روپه پر مند با غو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حال زلی روانی دی. دلی دلی جوانانو هم هنر تا مخه کردی.
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راگه.
دوی دا سوله لپیغام سر راگه. دا
هنر لارد تشدد نمیری لارد.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوزن خود جنوبی وزیرستان مسجد او د ٹانک جنڈولا سیمی بیٹھنی قبیلو احتجاج تر سرا کھڑے دے پر ٹانک کی دوی لا حکومت غختن کبی چھ د دوی په سیمو کې دی د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړل شي. دوی وای چې ګوملزام ډیم د دوی په سیمو کې جوړ شوی دی، د دوی په ځمکه جوړ شوی، خو دغه باوجود دلته کې لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا چارواکي وای چې دغه مسلې د حل لپاره باید مذاکراتو لارې خپل کړل شي. نور تفصیل سیمه د مشالډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
خیبر پشتونخوا شار ٹانگ شے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر او دے ٹانگ ضلع ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا دے سویلی وزیرستان مسجد او دے ٹانگ جنڈولا بیٹانی کومونو احتجاجی درناک شے پلتئی واہلی دی دوی گوشتنا کوی چے دے پاکستان حکومت دا دے دوی پسیمے دے بجلی لوڈ شیڈنگ بند کی دے دگی احتجاجی درنے یو مشر ملک پتو بیٹانی دیکھ پلے گوشتنے پبارکش مشال ریڈیو
دو مسچے گھنٹے بجلی رکھا ہے چھ گھنٹے قبول آنا تھا دس تاریخ نہ دے ماسود اور دے بیٹھنی قبائل مشترکہ چکم احتجاج روان دا جنڈولے بنے ادرے چلو روزے اور ان مراغرالو ٹانگ پر سائیڈ بنے ٹانگ سارا چیدہ کموانا سیٹی تتلے دا بائی پاس روڈ بند تا مکمل روڈ بند کرائی برائل مشامو بند کرائی وہ تر سارا آتا بجے پورے بیا در نراوز دا دے ڈی سی ساؤت آ ڈی سی ٹانک یہ دو دفتر مخی تم در نجاری دا عدل تناس
دے پشتون جو غورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسی چھ پا داغای تیجاج کشے نوز دا یویائی چھ دے پاکستان حکوماتی چارواکی دا دے سویلی وزیرستان پا خورا جڑ کڑائی شوائی دے گومل زام ڈیمنا دے بجلی خپل حق دے دگی سیمے مقامی خلکے تا زر ور ورا ساوی
دا ہو دے کما دے جنوبی وزیرستان بجلی دو نو دے ماسیس کوم دے بیٹانی کوم چا حکومت کلا دے میٹر بنا کاوی کلا دے لوڈ شیڈنگ بنا کاوی نو دے میس خلق دا ور تیاری چ میس دے گمل زام ڈیم در کڑائی دا کی پہاڑ جی چھ آئی نی طریقہ دا چ دے چا خبرہ استعمال چی اختہ بجلی مفتاوی مفاد جی وی نو وس میس تا پ دے بندے رن دا چکلا ای چ لاس گھنٹے بجلی در کا کلا پینزا میس کوم دا ای چوبیس گھنٹے بجلی دے میز آگ تھا میز آدھے خوبرے ہیس کے مات نہ ملاو بیا میرے سارا اٹھارہ گھنٹے وہ مانالا ہو آتا دیتا یور نوی چھ دا بجلی دے میز دو دا حق دے میز آئی چھ دا بجلی آوال میز دا ملاو آئی اور دا ہوا پانجاب دا ملاو دو دے پانجاب دا دے میز سران ظلم دائیں
دے ٹانگ کے تجاجی در نکشے نوز دے ماسی دے بیٹانے وشتنے مشال ریڈیو چھ دے سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخے تک شیشوے دے اغوی زاو پدا رنگوا
کم دا چوبیس گھنٹوں والا کسا دا دی خمون سر سری چند دا سی سنشتا تو چا سری نو کر دے دی مونگ تو خی مونگ تب ہم لگ پتا ہو لے گی اور باقی چی کم دا بجلے والا کسا دا نو بیسیکلی دا ٹیک اپ کڑی ہم ڈسٹرک ٹانک وا دی مونگ چی کم ایسی سر دے آگی ور سر خبر ہم کڑی وی دو ہم دا چی اگریڈ والا کم کسان دی اواب دا والا چی کم خلق دی آئی سر آگی ہم ٹیک اپ کڑی دا دی خو اوشی لدل تر آگا کنا دا خو دین پیلا برا ناس تو جنڈولا گریڈ مانے دی مذاکرات شوی دی خبر شوی دی تمرا زر کی گی انشاءاللہ دا ایشو چی ترو ڈائیلاگ حل شی اور کوشش بکو چی زر تر زر بزدہ کی سدل تنا ختم شی
دا مشال ترڑا لاندے
پنزوس کال کی نری ال شوی نو پ میاش کی او پ دو کی او پ سلور کی خدا نہ ال کی
دا نری پل او دا قام بدی پیو بچیا سیاست سے سی دی او سیاسی خلاف رائے سے تو یہ سیاست سے وصول
اور ایک من دا لوگے نمرو کہ زمن بچی مریدا بھی گارے دا سا یاد ال لوگے دا سا نو دوی سارے سم زمو سا غم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حڅه کوي
میڈیا ہم تمرا آزاد بھی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشنبے پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پا لسکنے بجی اور دا ایسی
اوریدونکو د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګیدلو اورونو سره د پښتنو راپورته کیږي چې آیا دا د موسمیاتي بدلون نښه ده او که څنګه د چاپیریالي مسایلو پو عبدالولي مدقق وایي له نړیوال موسمیاتي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه وچکالي د اوبو کمیده او نور یې ښکارا بیلګې دي په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي مدقق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت یې تون بادونه دي آیا دا د موسمیاتي د بدلون نښه ده
دغه په ځنګل کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنی د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم څه چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي، خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورم، د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دو کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده، دا تر هلمند و قنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره، ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې، طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجود د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه، دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب، تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخته وچکالي ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه وي کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 5 تر 6 کلو یا شاید هم تر 8 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر، موږ شدید وچکالي ته لامل داخل شوي، ممتاز نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسو په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري، او دا وچکالي زه ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشه دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چېرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟ زما د تشویش
او نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي. کیږي هم مختلف مسائل دي په هیواد کې مسله په مجموع کې د هیوادوال او اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم نه په دې اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې ولې په خواشینۍ سره سره منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو دا هم یو وخت غواړي دا فتن نړیوال هم دا کار نشي کولی مهمه خبره دا ده چې باید ټول هیوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي
دا د چاپیریالي مسایلو په عبدالولی مدقق له د سره نویاس نوري خبرې کړې وي او خبرې په موسمیتی بدلون باندې وي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې